on the hits.
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لري درنو ریډونکو د می دریمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د غورز ون منزل شو د بي سرحد خبريالانو د خزو خبريالانو د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د خبريالانو د سنځ په حق له اندېښنه سرګنده کړې ده د هغه ورځ رئیس چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استادو ترمنز خبري پیل شوې دي د شل خبريالانو او د مطبوعاتو د ادارو د کارکونکو سره زور زیاته شوې ده غوښونه ورته شوې دي اته خبريالان وژل شوې دي چې سلور پکې خزي دي مونږ نن د ورځنی مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د بیان د ازادۍ د خبريالانو او د آزادو مطبوعاتو په اهمیت د خبريالانو په ستونزو او همداشان د ستونزو د حل په لارو چارو باندې غږیږو د بحث لپاره مو د پژواک د خبری اجانس رئیس دانش کړو خیل صاحب ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه واخلي همدا شان د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د غړي قدیم ویار صاحب ته مو بلنه ورکړې ده چې خبرونه کې برخه واخلي او خپل معلومات او نظریات بیان کړي تاسو درنو ریډونکو نه ډیره مننه کوم چې د امریکا غ خبرونه یوري او خپل نظر څرګندوي درنو ریډونکو مخې لري چې خبرونه پیل کوم یو لندکی یادونه کوم علاوه ده چې منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو د خبرونه ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه بیانې قضاوت تاسو درنو اړیدونکو ته پریږدو محترم دانش کړو خلص پروګرام ته په خیر راغلی ستړی مشي
تاسو درنه ملمت او تاسو درنو اړیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
تاسو نه ډیره مننه وعلیکم سلام کور مو ودان چې پروګرام ته راغلی یاستې عبدالقدیم ویار صاحب په خیر راغلی ستړی مشي پروګرام ته
سلامونه مېرمن خادم تاسو ته تاسو درنو اړیدونکو ته او دروند کړه خیر
مننه تاسو نه هم درنو اړیدونکو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اهمیت او د خبريالانو او د مطبوعاتو د ادارو کارکونکو ته د خطرونو ستونزو او اړوند مسلو په حق له غږیږو دانش کړو خیل صاحب او عبدالقدیم ویار صاحب په تیر کال کې په دنیا کې کم 50 خبريالان وژل شوې دي دغه خبره مونږه د بي سرحد خبريالانو د رپورت په اساس کو دا په مختلفو ملکونو کې دي د خبريالانو چې وژل شوې دي په دې رپورت کې دا خبره شوې ده چې 80% د خبريالان په لوی لاس وژل شوې دي او دغه مسله په افغانستان کې هم په دې تیر کال کې واقع شوې ده چې په لوی لاس کمته خبريالان وژل شوې دي چې څلور پکې خزي دي نو زما سوال دا دی چې د دغه قتلونو غټه وجه په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ده او ستاسو اندېښنه څه ده خو خل څه بول تاسو مې ربانی وکړي
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې جګړې کدی وی خو د سولې خبرې ګړندې شوی دي د بلې خوا جګړې او په اصله نور زور اخیستای او دا ژورنالیستان چې کوم ستونزې او مشکلات لري چې کوم د هدفي وژنو ښکار شوی د دې لوی لامل همدا نامنی ده چې تاوتریخواله زیات شوی او هغه ډلې چې غواړي په افغانستان کې د زور للارې حکومتونه ونیسي هغوی دغه ډول ګواښونه او تهدیدونه ژورنالیستانو او پرسنیو باندې زیاتوي او زیات کړي دي نو خپله ناامني او د ناامنۍ له امله چې کوم نور ستونزې راولاړې شوي فکر کوم د ژورنالیستانو لپاره چې دا کوم ګواښونه دي همدغه لوی لامل ده چې دا بیا د ژورنالیستانو لپاره نور ستونزې او مشکلات را مست کی چې په هغه کې د قانون نه حاکمیت ژورنالیستانو دوسیو ته نه په صحیح شکل رسیدګي د ژورنالیستانو اطلاعاتو ته صحیح نه لاسرسي او دغه ډول د قانون په صحیح ډول نه تطبیق، نو دا ټول عوامل دي چې زه فکر کوم اصلي د ټولو ستونزو مور جګړه ده، او جګړې د ژورنالیستانو په وړاندې دغه ستونزې زیاتې کړې دي.
ډیره مننه تاسو نه دانش کړو خیل صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د خپل دوه تنو مېلمنو سره په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اهمیت او په دې برخه کې د ستونزو د حل په لارو چارو باندې غږیږو. محترم عبدالقدیم ویار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اساس غټه اندېښنه څه ده چې ولې د عمره خبريالان د تیر کال کې په افغانستان کې وژل شوې دي یا په دنیا کې وژل شوې دي، خو موږ غواړو نن په خاص ډول په افغانستان کې د خبريالانو په وژل کېدو او د دې مشکل په حق له وغږی ګو اساس نظر وو. ټول
خیر صاحب، لاندې توګه همدا عوامل یې له خبريالان ولې وژل کېږي په لوی سر کې نه امني او جګړې دي او ورپسې بیا څنور
عوامل
چترلاندې د نور عوامل او فکتورونه دي چې د خبريالانو د وژل کېدو لامل ګرځي. اجازات او د معافیت فرهنګ دا چې متاسفانه حاکم د ټولنه کې کله چې یو څوک یو جرم کوي، خصوصا خبريال سره ناوړه چلند کوي، ټپي کوي، وژني، دا غو دوسیه نه تعقیبيږي او متاسفانه حکومت لا تر اوسه پورې هیڅ داسې دوسیه ته رسیدنه نه ده کړې. آیده سه یو دوسیه نه ده نه هی کړې سه موږ دغه شاهدانو وصول سه یو خبريال وژل سوی، دغه قاتل پیدا سوی او بیا مجازات سوی وي. دا راز په سیمه ییزه کچه زورواکی دي، د زورواکو موجودیت ده، د قانون نه حاکمیت ده، د ډلو ټپلو غوښتنې دي. مثلا ولایتونو کې تر ډیره پورې خبريالان زورول کیږي، خبريالان وژل کیږي، خبريالان باندې فشارونه واردېږي. د دوی لوی لامل د جنگي ډلو غوښتنو ته غاړه نه ایښودل دي. خبريالان غواړي په مسلکي توګه او بې پرې توګه خبرونه چمتو کړي او خپلو رسنیو ته ولېږي، خو هلته وسلوالې ډلې، زورواکي، نور هغه کړی سي د دوی ګټې تر سره مخ کیږي. د خبريالانو له دغه کار سره تابن سي جوړ نه دي او تابن سي په خبريالانو فشارونه هم راوړي، هغوی ستونزې هم جوړي واته د مرګ لامل ګرځي.
مننه تاسو ته عبدالقدیم ویار صاحب کور موودان چې خبرونه ترغلی اسې درنو ریډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنی مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. درنو منو، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ځینو برخو کې سره د ټولو مشکلاتو او ستونزو چې په ولس کې موجود دي کافی کار شوی دی، پرمختګونه شوی دي. یو په کې دغه د بیان ازادي ده چې سره د ټولو مشکلاتو خلق کول شي په آزاد ډول باندې خپل نظر بیان کړي. دا چې ورېدل کېږي کنه ورېدل کېږي، دا بیا بل مسله ده. د قانون کمی نشته، د قوانین خو کافي موجود دي، مګر هم تاسو مخکې ویلي چې تر اوسه پورې چې دا څومره خبريالان په افغانستان کې وژل شوی دي، خصوصا په دې تیر کال کې، دا ته کسه هغه کسان چې مثلا متهم مو کانیول شوی هم دي، بیا یې نتیجه نه معلومه شوی. د برخه کې څه مشکل موجود دی؟ اولی نو محکمه خودم دې د پاردی چې دغه مسایل وسیړي، سرنوالي خودم دې د پاردی چې دغه علت او عوامل معلوم کړي او رپورټونه نشر کړي. کړه خل سه ستاسو په نظر غټ مشکل دلته څه دی؟
دغه برخه کې خپل یو لوی ستونزه خپل د قانون په اصطلاح حاکمیت دا، او بیا د دغه ډول پیښو تا د ژورنالیستانو هغه کم د اطلاعاتو رسیدګي صدا دیغه نشوالی ده. تاسو ته معلومه ده چې ډیری دغه ډول دوسیې د سرنوالۍ لخوا جوړیږي او بیا دا ستره محکمې ته ځي. اما د موږ قضایه قوه ډیره تړلې ده، هغوی په کار ده د قانون له مخې چې دوی باید دغه ډول محاکم علنی جوړ کړي او ژورنالیستان هغوی ته باید لاسرسی ولري. متاسفانه یو خو دغه ډول محاکم ډیر فیصله ډیر وخت نیسي، هغې ته ژورنالیستان لاسرسی نه لري. هلته چې کومې پرېکړې کیږي هغه ژورنالیستانو د کمرو نه پټې کیږي، نو دا ټول عوامل داسې دي چې متاسفانه موږ هغه لاسرسی چې اړین ده چې دغه دوسیې کوم ځای ته ورسېدي، څوک مجازات شو او دا څوک څه مجازات سوي دي، دا رښتیا هم د قانون له پلوه صحیح مجازات سوي دي کنه دي، متاسفانه موږ دغه شهر ته لاسرسی نه لرو. ځکه د موږ د ستر محکمې ارګان یو د هغو قانون را ده چې دوی ژورنالیستانو ته په وخت نه یوازې دغه معلومات بلکې نور ډیر معلومات نه ورکوي. دوی ژورنالیستانو ته دا کوم اړین معلومات چې هغوی د افغانستان خلکو سره شریکوي په دغه کې متاسفانه د موږ ستره محکمه په سم شکل باندې کار نه کوي. نو همدغه عوامل دي چې موږ نه پوهیږو چې څوک کله محکمه شوي څنګه محکمه کیږي. په داسې حال کې چې تاسو ته به معلومه وي چې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په مشري هره میاشت دا د ژورنالیستانو د خوندیتوب غونډې کیږي او د دې غونډو د ایجنډا یوه برخه همدغه کوم د ژورنالیستانو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي کومې پیښې رامنځته کیږي د هغو تعقیب د هغوی جرمینو ته سزا ورکول دي. اما متاسفانه چې ارقام ډیر لوړ خود کیږي. مثلا نن د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې دوی 1550 دوسیو ته رسیدګي کړې ده. دوسیې رسمي سوي د سترې محکمې لیکل سوي دي. اما بیا متاسفانه
ډیر تشکر دانش کړو خیر صاحب. عبدالقدیم ویار صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په محاکمو کې خصوصا په دې سره محکمه کې دغسې یو مشکل موجود دی؟
متاسفانه وو د محاکمو کې د چارو ادارې بل سره محکمه ده او بل په حکومت کې داسې ارګانونه دي لکه د چارو ادارې د سره محکمه زره داسې ارګانونه ادارې ستړي چې هغوی نو اندوان لري او نه هم دغه د اطلاعات او د ورکړې برخې کې ډېر من دي او سم معلومات نه ورکړي. دغه په ځانګړي توګه هغه قاضي چې په دغه وروستیو کې سوي د هدفي وژنو نه پورې قاضي دي او په دې وروستیو 500 کې پیښې سوي دي. په دې اړه معلومات ترلاسه کول په دې خاطر ستونزمن دي چې دغه دوسیې د دوی لا تر اوسه پورې په امنیتی ادارو کې دي. تحقیق په جریان کې هر ډول معلومات شریکول دا د هغوی په واک کې دي چې دوی غواړي شریک کړي یا نه غواړي. یعنی دا فشار نه قانون په دې باندې واردولی شي نه موږ او نه کوم بله قوه دولتي قوه چې دوی دې ته کې چې معلومات موږ سره شریک کړي. تر ټولو لوی لامل همدا ده چې لا تر اوسه په 500 کې دي. یو خبریال هم چې دوی وایي دا مثلا د یماسي اواز ورپسې دي بسم الله تعالی او دغه سید ال بیاسدای او د هر یو باړ دوی هدا کړل سمنګ یو تاسو وکاسه یا څه کا سمنیو لیدي موږ هر ځل چې په کاراتو موږ بیا دوی سره اړیکې نیسو چې د دې چې اخیر تور سیدا دا کس څوک دا د دې تر شا دي چا د کومې ډلې لاسه متاسفانه دوی موږ معلومات نه راکړي او موږ دا اعتقاد دی قانون په امله مواد داسې
یو خو یو خو دا خبره ده چې قانون موجود دی، قانون نه تطبیق کیږي. نو همدغه د قانون نه تطبیقېدل د دې ټولو مسلو باعث کیږي. کار په وخت نه کیږي، کار شوی معلومات نه ورکول کیږي. دا یو خبره ده. بل مسله ده چې دغه خبرنگاران د مطبوعاتو د کمی ادارې چې دي دوی هم رول او اصول او قوانین لري. آیا د سو کسه چې په دې 15 میاشتو کې وژل شي وي دي تاسو خبرنګاران چې دغه ساری دغه اداري چې دغه د مطبوعاتو چارې ساری، آیا د خبرنګاران مسلکي خبرنګاران د خبرنګاران په خپل کار کې کوم مشکلات درلودل وجه سو چې دوی وژل شي وي دي؟
زه مطمئنه ما چې دوی د مسلکي اړخ مستوز نه درلوده. خبرونه طبعا به پري او په مسلکي اصول ولاړو. ولی د دې ترشا نور عوامل دي. جنگي ډلو لاسونه دي د دې ترشا د مخدراتو کو د قاچاقونکو لاسونه دي د دې ترشا د زورواکو لاسونه دي او دا څه نورې کړي چې دلته موجود دي او د هغوی خپلې ګټې واقعي خبرونو په نشرېدو کې الله زیان سره مواجه ویني. نو په دې خاطر باندې خبر اعلان وژل کیږي. خبریال د دې خاطر چې یو حقیقت خبر کړي او د دې خاطر چې یا مسلکی کار کړی یا غیر مسلکی کار کړی، لا تر اوسه پورې داسې کوم شواهد نه دي لیدل شوي چې یو خبریال په دې خاطر وژل شوی چې هغه مسلکی کار نه وي کړی یا له خپل مسلکی کار نه سرغړونه کړې وي. عوامل نور دي دلته د ځینو کړیو منافع له خطر سره مخ کېږي، ځکه دوی
دانش کړو. خیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ محترمه چې دغه برخه کې حکومت عاجز دی، څه نشي کولی، څنګه چل دی؟
تر ډېره حده پورې خو متاسفانه هغه د حکومت سیاسي اراده اول ډېر د پښتني وړ داسې دغه ډول قضیو په څېړنو کې د زر تر زره د تحقیق خاتو په تکمیلولو کې او د دغه ډول کسانو چې د دوه هدفي وژنو تر شا لاس لري د هغو په رانیولو او محکمه کولو کې لومړی خو هغه سیاسي اراده د حکومت ډېره صحیح وجود نه لري، او دویم بیا دې کې شک نشته چې کېدای شي دوی خپلې کمزوري او نیمګړتیاوې هم ولري، دوی ونه شي کړی چاته سي. اول لومړی دغه موضوع ډېره مهمه نه وي، دویم دا سټی خال او تکړه نه وي، نو همدغه لامل دي چې دوی هغه کسان چې د دوه حملو تر شا لاس لري هغه د محاکمو میز سره کش کړي. نو همدغه دوه لوی علتونه دي چې دوی متاسفانه د دوه قضیو سره تر شا لاس لري، کېدای شي ډېری مسایل پکې سیاسي، ډېری مسایل دلته د دوی خپلې ګټې په اصطلاح د پښتنې او د سوال لاندې راځي، نو دوی دغه مسایلو ته ډېره پاملرنه او توجه نه کوي چې په وخت باندې دغه ډول قضیې وڅېړل شي، ځکه چې دوی هدف او موخه همدایي چې تر څو چې دغه موضوع د خلکو نه ویریږي هغه د خلکو فشار کمیږي، دوی که بیا څوک محکمه کوي او که نه کوم محکمه کوي هغه بیا د دوی خپل کار ده. نو قانون په ټولو مواردو کې صراحت لري، دا هم په قانون کې ډېر واضح دي چې یوه قضیه باید څومره وخت د پولیسو سره وي، څومره وخت هغه څارنوالۍ ته لاړ شي، او څومره وخت هغه باید په محاکمو کې هماغه حقوقي خپل هغه هغه مسیر انته تای کې هم چې دیو چا علاقه مندي په دغه برخه کې نه وي، نو دا بیا هم دغه ډول هغه پایله ولري چې یو پیښه لس میاشتې مخکې پنځه میاشتې مخکې رامنځته شي، حتی تر اوسه پورې د افغانستان خلک په دې نه پوهیږي چې دوی قاتلین څوک دي او ولې دوی وژني.
ډېره مننه دانشکرو خلصیب کردې ودان.
نوی چن نوی وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمه کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي فولو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هره شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
درنو اوریدونکو، د ورځنی مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. په افغانستان کې بیان د ازادۍ په اهمیت په دغه برخه کې د خبريالانو پوسټونزو او د حل په لارو چارو غږیږو. دوه تنه میلمانه په دې برخه کې خپل نظر وایي او خپل تحلیلونه کوي. یو میلمه مو د پژواک د خبري اجنس رئیس دانش کرو خیل صاحب دی، او بل میلمه مو د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی عبدالقدیم ویار صاحب. دنیا کې د بیان د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یو مؤسسه ده یا یو ائتلاف موجود دی. څو وخت مخکې برتانیې دا خبره کړې ده افغانستان ته چې باید په دغه ائتلاف کې غړیتوب حاصل کړي. فکر کوي چې د بیان د ازادۍ په لویو مؤسسو کې یا مثلا په دغه نړیوالو ائتلافونو کې شاملېدل د خبريالانو د خوندیتوب او مسؤلیت په چارو کې مرسته کوي.
ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ژورنالیستانو باندې د ګواښونو او د فشار د کمولو لپاره نه یوازې منګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، بلکې د دې ترڅنګ منګ په ملي کچه او دا غرض منګه د خلکو ملاتړ ته اړتیا او ضرورت لرو، ځکه چې کته ډول فشارونه نه وي هغه ژورنالیستان چې همدغه ولس او خلکو ته د افغانستان د پیښونه ما دوی خبري دوی هغه ډول چیري للاس اور کوي او زکه تاسو ته د مثال د بیلګې په ډول د هلمند د الیاس دایي د لاس اور کولو یو بیلګه یاد کړم.
بله
متاسفانه په هلمند کې سه هر وړ او غټه پیښه کې د افغانستان خلک ته محروم دي. د افغانستان خلک دا اوس نه پیږي سه په هلمند کې سره واندې نو دا ډول مسائلو کې خلمړی د افغانستان خلک باید فشار راوړي چې د افغانستان خلکو غوښتنه باید دی چې دوی هغه ژورنالستان چې دوی ته اطلاعات وړاندې کړي معلومات وړاندې کړي د هغوی نه یوازې ملاتړ وکړي بلکې د هغو سره همکار باید شي. د دې تر څنګ دغه ډول نړیوال فشارونه نه یوازې د افغانستان په حکومت باندې بلکې د افغانستان په نورو دلته چې کوم لوري دي په هغو باندې د دوی دغه فشارونه دي کې هیڅ شک نشته چې اغیز لري. دوی خپلو کړنو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي که افغانستان دغه ډول ائتلافونو کې غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغانستان حکومت بیا مجبوریږي چې کال ته کال به کال د خپلو هغو کړنو د خپلو هغو خدمات ماتو سی دوی ارزه کوي یا د هغو پیښو چې باید دوی مخه ونیسي یا هغه کسان محاکم سی دوی باید هلته خپل راپورونه وړاندې کړي. نو دغه ډول فشارونه په دوی زیاتیږي او کله چې فشار نه وي متاسفانه د موږ چارواکي په صحیح ډول د افغانستان خلکو ته خدمتونه نه وړاندې کوي. فکر کوم دلته په دې هیواد کې دا ګواښونه تهدیدونه دا لحقه زیات دا کوي چې هر ورځ یو نه مګله دا ډول مسائل سره د ګواښونو سره د فشارونو سره د ګیلو سره مخ کیږو. اما د افغانستان خلک د دې وړ دي دا حق لري هغه څوک چې د دوی شتمنی لوټ کوي هغه څوک چې د دوی ګټې د زیان سره مخ کوي هغه من خپل ولس او ملت ته وروخیو. نو کله چې یو رسنۍ یا ژورنالستان دلته د فساد له مسایلو نه پرده پورته کوي دلته د خلکو غږ پورته کوي طبیعي ده چې هغه به د ګواښ او ستونزو سره مخ وي. او زه فکر کوم کیدای شي موږ هم د هغو جملې نه یو چې دغه
او بخی ډیره مننه تاسو نه. عبدالقدیم ویار سیب تاسو څه فکر کوئ چې مثلا دغه افغانستان کې د سو سفارتونو ګډه اعلامیه خبره شوې ده په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو سره د ملاتړ غږ کړی دی او ملاتړ ورسره خودلی دی نو فکر کوئ چې دا د حل لاره ده دغه وژنې چې په افغانستان کې شوې دي په دې تیر کال کې د دوی د حق د ادا کولو همدغه لار ده؟
او وختونه کوي له ښکېلو اړخونو نه سه باید د خبریالانو ژوند او مسؤلیت پام وکړي او دغه راز حتی کیدای شي چې دغه سازمانونه او دغه ټولنې په د دولت د وسلوالو مخالفینو په سیاسي دفترونو باندې په قطر او په دوحه کې مثلا یا نورو ادرسونو باندې فشارونه وارد کی لغوی غواړي چې باید د خبریالانو وژنه ودروي د خبریالانو مسؤلیت پام وکړي. دا لا غیر خالي نه دي او وی ارمان چې د نړیوالو ټولنې سره دې چې دوی به مثلا تاوتریخوالی کوي ځنې تعهدات نور څه لري له نړیوالو ټولنې سره دا به عملي کوي نو دا اغیز خالی نه دی او ته باندې سه کی باندې اورول فشار باندې دی سي خو بل خواته بیا په خپل افغان حکومت او دغه راز رسنه دی خپل رسنه دفترونه دی سکوی سی د خپل خبریالانو لپاره لا زیات خوندیتوب او مسؤلیت فضا برابر کی. مثلا تر ډیره پورې دغه کار اوس دغه وروستیو پیښو وروسته زیاتر رسنیو منلی داسې خپل خبریالانې مثلا اجازه یې ورکړې چې هغوی د کور نه کار وکړي مثلا یا هر ورځ دفتر هر ته رانیسي. دا په خپله ډېره لویه مرسته ده د خبریالانو د خوندیتوب برخه کې. خو ډېر زیات امید او ډېره زیاته سترګې چې وراوړي هغه حکومت ده چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې لا زیات کلي ګامونه واخلي. مثلا همدغه له مجازاتو نه د معافیت یو فرهنګ چې دلته دلته متاسفانه که چیرې د یو څو خبریالانو هغه قاتلین ونیول سي او هغوی مجازات سي طبعا سي دغه یو څه دغه په دې باندې تاثیر ولري. لا تر اوسه پورې دا کوم څه شاید موږ نه یو څه د نهایي سوي یو څوک مجازات سوي چې دا پخپله ډېر زیات تاثیر لري په دې برخه کې.
ډیر تشکر تاسو نه محترم دانش کړو خیل صاحب د خو یوازې په دې 15 میاشتو کې اته کس وژل شوی دی. په دې شلو کلونو کې به څومره خبریالان او یا خبریالان وژل شوی وي؟
دا معلومات لمخې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې که ویار صاحب کز کارش مېره نه وړاندې کوم هله سماته سې کې یو سل ودی ژورنالیستانو دلته خپل ژوند الله سوار کړ او نه یوازې منګا متاسفانه یو سل ودی ژورنالیستان الله سوار کړي چې په دې کې ډیری شمیرې یعنی د ښځو شمیر کېدی شي د څلوېښتو نه واوړي. په دغه یو سل ودی شو کې کېدی شي د څلوېښتو په شاوخوا کې یوازې خزینه ژورنالیستان یعنی متاسفانه په دې وروستیو کې په خزینه ژورنالیستانو باندې دغه ډول ګواښونه زیات شوي دي چې متاسفانه د منګه ډیری ښځینه ژورنالیستان چې په رسنیو کې کار کوي یا خو ځینو چې لاسرسی یې درلوده د هېواد نه بهر تللي ځینې د رسنیو سره خپلې همکاریانې ځنډولي نو دغه ډول فشارونه متاسفانه زیات شوي. یعنې کېدای شي په دې شلو کلونو کې داسې په زرګونو ژورنالیستانو ته د وهلو ډبولو ټپي کولو د دوی د اختطاف کېدو دغه ډول نه د دوی د کمرو د ماتولو موږ ډېری دغه ډول پېښې د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د مسؤلیت د کومې کمیټه سې موږ لرو یا سې کومې نورې د ژورنالیستانو ملاتړ ادارې سې لرو هغوی دغه ډول پېښې په افغانستان کې ثبت کړي.
ډېر زیاته مننه. تشکر تاسو نه دانش کړو خیر صاحب چې خبرونه کې برخه واخیسته. کوم بدن عبدالقدیم ویار صاحب تاسو نه هم ډېر مننه چې خبرونه کې برخه واخیسته. امید ده چې د افغانستان امنیتی عدلی او قضایی ارګانونه په دغه برخه کې یعنی د بیان د ازادۍ او همداشان د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې بشپړ د وخت سره سم کافي اقدامات وکړي چې خبریالانو کړی شي په پوره ازادۍ خپل وظیفه سرته ورسوي. درنو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو نننې پروګرام همدلته پایته ورسیدو. تاسو د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د غړي عبدالقدیم ویار او د پژواک د خبری آژانس رئیس دانش کډوخیل خبري واوریده. یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظر او تحلیلونه بیانوي او قضاوت ستاسو کار دی. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.